اتصالی میزبان شما. سال سپ خوش آمدید.
ډیر مننه آراد شما این تاسی هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. نن جمعه د غوی 28 د می میاشتې 18 په خبری راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل شولې چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. پایل له خبرونو کوو. د سولې عالي شورا د درنشا مشر د هند د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې په هوایي حملو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وکتل. د سولې عالي شورا ویاند غفور احمد جاوید تیر ماښام له نوې ډیلي څخه ازادي راډیو ته وویل دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز اجماع هر اړخیزې خبرې وکړلې. د هند ملي امنیت سلاکار افغانستان د سولې څخه د هر راز ملاتړ ترڅنګ تاکید وکړ چې د افغانانو په مالکیت د سولې ټول پروسې سره مرسته کوي.
شغلی داود زید د خپل هڅو په لړ کې مخکې جرمنی ته هم تللی وو او په پلازمینه برلین کې له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو پر پټن ځایونو د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې 10 طالبان وژل سوي او د یو ملا په ګډون 12 نور وسلوال ټپیان سوي دي. په بیان کې نه دی ویل سوي چې دغه هوایي حملې د کندهار په کومه سیمه کې سوي دي. له بلې خوا د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شملزو ولسوالۍ کې د ملي اردو د تلاشۍ پر دوو پوستو د طالبانو په برید کې 10 تنه افغان سرتیري وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې په دې برید کې 4 نور پولیس ټپیان سوي دي. په هرات کې د ښوونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریې نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې طرحې پیل سوي چې شاید د ښوونکو د معاشونو د لوړولو امکان برابر کړي. اعتراض او اعتصاب باید په داسې ډول وسي چې زیان یې زموږ زده کوونکي او د افغانستان زامن ونه ګوري. زموږ درسي نصاب باید وروسته پاتې نه سي که څه هم سمه ده چې د دوی معاشونه باید لوړ سي او دا زموږ د ښوونکو حق دی. د هرات ښوونکو پرون اعتصاب وکړ او ټولګیو ته له تلو څخه ډډه وکړه. دوی وایي چې په 1000 افغاني معاش یې ګزاره نه کیږي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله 40 کورونه تخریب سوي دي. دغه سیلابونو چې د پنځم په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیزم ځکه زیانمنه او په لسګونو څاروي مړه کړي دي. د بغلان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغه سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولې. شغلی بهین ویل چې اړو کسانو ته د مرسته رسونې لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلې دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات د کوټې په 40 کیلومتري کې د مستونګ ولسوالۍ د قابو کوی مهران په نوم سیمه کې سوي او په لړ کې 4 سرتیري هم ټپیان سوي دي. د کوټې د روغتون وایان وسیم بیګ وویل د داعش ډلې د 9 وسلوال مړي د دوی روغتون ته راوړل سوي دي. په بلوچستان ایالت کې چې کوټې مرکز دی په روانه میاشت کې افراطي وسلوالو څو حملې وکړې. په کوټه کې د دوشنبه په ورځ په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه 15 پولیس ووژل سول. په بلوچستان ایالت کې چې پریمانه طبیعي زیرمې لري څو افراطي ډلې او بلتون پال د اسلام آباد پر ضد جګړه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدی سي چې شای ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې سي. په پام کې ده د ایران پارلمان د نوي قانون د دې مسودې په اړه پر روانو اونیو کې رایه ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل د دې لایحه تصویب به د ایران عدلي قضایي سیستم ته چې هسې هم نیمګړی دی ډیره لویه ضربه ورکړي. د نوې طرحې له مخې هغو کسانو ته چې د ملي امنیت او نورو جدي جرایمو په تور نیول کیږي تر شلو ورځو پورې د استنتاق یا تحقیق پر مهال د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ورکول کیږي. په ایران کې د بشري حقونو پر ګڼو فعالانو، خپلواکو ژورنالستانو او سیاسي مخالفانو د ملي امنیت د جرایمو تور لګول سوی دی. د روسیې د ایکاترینبورګ شارول په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتي ځنډیدو خبر ورکړ. دا پریکړه د دې کلیسا د رغونې د پلان په وړاندې له درې ورځنیو اعتراضونو وروسته وسوه. د دې پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د دې پلان په اړه د سیمې د خلکو نظر باید په ټول پوښتنه کې واخیستل سي. د پلان له مخې حکومت غوښتل چې د ښار په یو مشهور پارک کې هغې کلیسا ته ورته بله کلیسا ورغوي چې د پخواني شوروي اتحاد د چارواکو لخوا ویجاړه سوې وه. د ایکاترینبورګ ښاروال الکساندر ویسوکینسکي معترضانو ته په وینا کې وویل د کلیسا د رغونې چارې تر هغه ځنډول سوي چې د خلکو نظر د یوې ټول پوښتنې په لړ کې واخیستل سي. ایکاترینبورګ د اورال سیمې یو غرنی ښار دی او چې کله خلکو د دې کلیسا د جوړېدو په وړاندې اعتراض پیل کړ نو د ټولې روسیې د بېلابېلو سیمو خلکو یې ملاتړ وکړ. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبرونه کې چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخ ته وړي، په راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښولی چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښت ورکړي. په بل راپور کې اوري چې د سولې په عالي شورا کې ځینې تغییرات راځي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري انتخابات به د بایومیټریک سیستم د لارې نه کیږي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د خبرو امکان نشته. دوه اونیس پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی. خبرونه د سر موضوع اخلو. امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښولی چې وایي پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. امریکایي رسنیو مخکې خبر ورکړی و چې د ټرمپ ادارې د 2019 میلادي کال په پیل کې د طالبانو استازو ته له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته د سفر د لګښتونو د ورکولو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. خو د پینټاګون یوې ویاندې ویلي چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي او د طالبانو د قطر د دفتر ویاند وایي چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پینټاګون او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا دفاع وزارت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته د دې ډلې د استازو د سفر لګښتونه له کانګرس څخه غوښتي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون د روان کال په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د طالبانو د استازو د سفر او نورو لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د کانګرس د استازو د جرګې د دفاعي بودیجې د فرعي کمیټې د مشر پیټر جی ویسکلوسکي ویاند د چهارشنبه په ورځ رول کال ورځپاڼې ته وویل پنټاګون د 2000 کال په بودیجه کې د پخلاینې د فعالیتونو په نوم بودیجه غوښتې وه. رول کال چې د کانګرس په غونډو کې د لایحو او نورو طرحو په اړه د بحثونو له جریانه راپورونه خپروي د ویان له قوله زیاتوي چې پنټاګون طالبانو ته د لوژستیکي لګښتونو د برابرولو غوښتنه کړې وه او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کمیټې ته په یو مکتوب کې د پخلاینې د ورته فعالیتونو لپاره د 2019 کال له کلنۍ بودیجې د کار اخیستو یادونه کړې وه. راپور زیاتوي چې پنټاګون دا پیسې د طالبانو د استازو د سفر، استوګنې، خوړو او وسایلو لپاره غوښتې وې. ویاند ویلي دي چې د دفاع وزارت دا طرحه له هغه قانون سره هم په ټکر کې ده چې د تروریستي ډلو مالي ملاتړ ته اجازه نه ورکوي ځکه طالبان پر امریکایانو حملو ته دوام ورکوي، افغان حکومت نه مني او لا هم په ټولنه کې د ښځو د حقونو له منلو انکار کوي. د پنټاګون ویاندې ربیکا روباریچ ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت طالبانو ته پیسې نه ورکوي میرمن ریبارچ زیاتوی پروسه کال په کوچنی اختر کې ورستله دی چې دولتي ځواکونو او طالبانو درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان د دوړو خواو ترمنز د سولې د خبرو د سمون لپاره له پیسو د کار اخیستو غوښتنه وکړه او پنټاګون د 2000 او 2009 مالی کلونو د بودیجو لپاره په دې اړه خپل طرح وړاندې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې ولیکل چې په دې اړه راپور حقیقت نه لري او دا یې په کلکه ردوي. ښاغلی شاهین لیکلی دی چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. شاهین د خپل پیغام په دوام لیکلی چې متحد ایالات په پوځي او سیاسي برخو کې د طالبانو مقابله نشي کولای، نو ځکه د ده په وینا داسې مضبوحانه هلو ځلو ته لاس اچوي. د یادونې وړ ده چې د استازو جرګې د فرعي کمیټې د چهارشنبه په ورځ د 2000 کال د لګښتونو بودیجه تصویب کړه، خو طالبانو ته د دې لګښتونو د ورکولو غوښتنه یې رد کړه. په مصوبه کې ویل شوي دي چې طالبانو ته په هغو غونډو کې د ګډون لګښت نه ورکول کیږي چې په هغو کې افغان حکومت ګډون ونه لري او یا د ښځو پر ګډون محدودیت ولګوي.
ومردل چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښوولی چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د سولې د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. په افغانستان کې د سولې زیاتې هڅې د سولې عالي شورا لخوا تنظیمیږي، خو اوس په یو راپور کې اوري چې د سولې عالي شورا ته نوي غړي جذبیږي، پر کمیټو یې کار روان دی او ستراتیژي ته یې بیا کتنه کیږي. دا شورا چې 10 کاله مخکې په کابل کې پرانستل سوه، نږدې 2 کاله مخکې پکې ځینې تغییرات راغلل، خو د ځینو کتونکو په باور تر اوسه دې شورا د سولې په برخه کې اغیزناک کارونه نه دي کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا دننه یو لړ تغییرات راځي. د دې شورا غړي لیلا جعفری ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی صلح فعلا در حالت بعضی آوردن بازنگری ها و اصلاحات
فعلا د سولې د عالی شورا د نن بیا کتنه روانه ده او اصلاحات راوستل کیږي، لکه څنګه چې د مشورتي لوی جرګې په پای کې د درویشتو مادو په پریکړه لیک کې ملت دا وغوښتل شورا دې غوښتنې ته سر ټیټ کړي او په دې ورځو کې کار پر روان دی.
د سولې مشورتي جرګې د غوی په 13مه په خپل پریکړه لیک کې حکومت ته دا مشوره ورکړې ده چې د سولې د عالی شورا په جوړښت، تشکیلاتو، فعالیتونو او حساب ورکولو کې بنسټیز اصلاحات راولي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم د دې شورا تغییر غواړي.
منصوري سم امی به گفتې پښتو زبانان مو کې دا ولای شلای نشي، امی شورای سل امی خو به یک نتیجه نمیده. د 10 ماه چې مفته میگیرم امی لغوه شه و یز ته تا ځهم سم څور خبرې کومه درین راه ولا څه د سولې د شورا څو څه د انده د مول خلک دوه خبره به پر سم را دغه دې تر اوسه بده دریو کالو کې کوم نتیجه چې دا غیلا سره نورلا.
د سولې علي شورا چې بنسټ یې د 2010 میلادي کال د سپتمبر په 5مه پخواني ولسمشر حامد کرزي کې شو، په خوښ پښ کمیټې لرلې. نړیوالې اړیکې او مپوهاوی، دعوت او ارتباط، د زندانیانو د حل اخیستو کمیټه، د قومي شخړو د حل کمیټه او د ولایتونو د چارو د څېړنو کمیټه. د سولې د عالی شورا غړي لیلا جعفری څرګنده کړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دې شورا ولایتي کمیټې د تعلیق په حالت کې راغلي دي او د دې کمیټو د سمون لپاره هلې ځلې روانې دي. اخلي جعفری زیاته کړه چې د سولې د عالی شورا دننه د دوو نویو کمیټو د اصلاحاتو او د مالی چارو د څارنې د کمیټو کارونه تقریبا بشپړ شوی دي او د نویو اصلاحاتو په ترڅ کې په پام کې د چنوي کسان د شورا ته جذب شي.
بحث روی نو اووري د استراتیژي هست.
په ستراتیژي کې د نوښت راوستو بحث روان دی. دا بحث روان دی چې هغه څیرې چې پیژندل سوي، نفوذ لري، فرهنګي دي، پر سولې باور لري، سوله مني او په دې کارونو کې په ټولنه کې ځای لري، او کوم کسان چې متخصصین دي د سولې په برخه کې ډیر کار کړی، لاسته راوړنې لري، تحصیل یې کړی، دوی به له یو نوي لیدلوري سره سیستم ته داخل شي.
نږدې 2 کاله مخکې چې کله د پخواني ولسمشر مرستیال کریم خلیلي د سولې د عالي شورا مشر وټاکل شو، هغه وخت هم د اصلاحاتو د راوستو ژمنې شوې وې او د شورا ته ځینې نوي چیرې معرفي شوې. د سولې د عالي شورا غړي د یو شمېر نورو سهولتونو سربیره په اوسط حساب د میاشتې نږدې $3000 معاش اخلي، خو تر اوسه د سولې په بهیر کې د دې شورا هڅې د پام وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
هغه اسناد چې ازادي رادیو ته رسیدلي څرګندوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړې کړې چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به د بایومتریک دستګاو له کارولو پرته ترسره کوي. د کمیسیون په پریکړه کې د دې کمیسیون د غړو په حواله ویل سوي چې د انتخاباتو د قانون د 19 مادې دویم بند چې د انتخاباتو په ورځ پکې د بایومتریک سیستم پر کارولو ټینګار سوی او ستادل سوی. د تفصیل له خان محمد سین.
په داسې حال کې چې حکومت او اکثره خلک د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د بایومتریک سیستم په کارولو ټینګار کوي، خو کوم اسناد چې ازادي راډیو ته رسیدلي ښایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له بایومتریک سیستم نه کار وانخلي. د کمیسیون په پریکړه کې د دغه کمیسیون د غړو له خولې ویل شوي چې د انتخاباتو د قانون د 19 مادې دوهم بند چې د انتخاباتو په ورځ پکې د بایومتریک سیستم په کارولو ټینګار شوی، دغه بند اوس تعدیل شوی او د پلي کېدو وړ نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي خپل کارونه د کمیسیون له پریکړو سره سم پر مخ بیایي.
د تیرې اونۍ رئیس د کمیسیون رهبري، رئیس او د هغوی معاون او کمیشنران په ګډه د سیاسي حزبونو، مدني ټولنو او همدارنګه د کاندیدانو سره ګډې غونډې درلودلې. د دې غونډو اجماع په دې راغله چې باید داسې یو لار چارې د راتلونکي ټاکنو دپاره ولټول شي چې شپږم د میزان باندې ټاکنه ترسره شي. موږ اجرایي برخه دارالانشا مکلفه ده چې د کمیسیون د فیصلو د تطبیق او د هغوی د عملي کېدو دپاره کار وکړي.
د قانون د دغه مادې په دوهم بند کې راغلی چې کمیسیون مکلف دی د انتخاباتو د پروسې د چټکتیا او شفافیت لپاره تدابیر ونیسي چې د نوم ثبتولو او رای ورکولو کړنلارې پورې ټوله پروسه د الکترونیکي سیستم له لارې په خوندي توګه ترسره شي. خو د کمیسیون په پریکړه لیک کې راغلی چې د پارلماني انتخاباتو د رای ورکوونکو پخوانی فهرست د دوهم ځل لپاره د تایید وړ دی او د اصلاحاتو وروسته به ترې ګټه واخیستل شي. دغه کمیسیون همدارنګه په خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکوونکو د پخوانی فهرست نه به ګټه واخلي. دغه کمیسیون لخوا دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې پخوا تر دې د یونما دفتر سره له دې چې د ټاکنو پر شفافیت تاکید کوي، په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومتریک سیستم نه کارول واقع بینانه نه ګڼي. په ورته وخت کې د دغه پریکړه لیک په غبرګون کې په افغانستان کې د امریکا سفارت د دغو انتخاباتو پر رونوالي تاکید کوي او لیکلي دي چې امریکا به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو ملاتړ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست د دغه کمیسیون د پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی او دغه اقدام د قانون ماتول ګڼلی دی. د اجرایه ریاست سلاکار حکمت الله صافی له دغه کمیسیون نه غواړي چې دغه پریکړه له قانون نه سرغړونه ده او باید بیا کتنه پرې وشي.
د خلکو پروسه ده او خلک بایومتریک غواړي. چې بایومتریک غواړي بنا او سیستم اخیستل شوی، خریدار شوی، لطفا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دي د ظرفیت په ایجاد کې خپل انرژي مصرف کړي او له هرې لارې چې وي دوی مکلف دي چې په دغه برخه کې توانایي او ظرفیت رامنځته کړي. او له بایومتریک پرته انتخابات فکر کوم مسخره به وي او د خلکو ته به د باور او د قناعت وړ نه وي.
ښاغلی صافی ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشرتابه دی د تیر کمیسیون د رهبرۍ په څیر درغلیو ته لارې نه پرانیزي. د خبرداری ورکوي چې که دا پریکړه عملي شي په ولسمشریزو ټاکنو کې به ګډوډۍ رامنځته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ځوانانو چارو مینیت وایي چې غواړي د رضاکارو ځوانانو له لارې د کمپاین په ترسره کولو د هیواد ټولو سیمو ته د سولې پیغام ورسوي. د مرسلین ارسلا راپور د یوه رضاکار ځوان په غږ پیلېږي.
د سولې کار د پیسو کار نه ده، دا سولې کار د همدلی کار ده.
سید شعیب سادات هغه رضاکار ځوان دی چې سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې د هیواد ګوټ ګوټ ته د سولې پیغام ورسوي.
موږ د سولې د سفیر ځوانان یو او غواړو چې رضاکارانه بخش غونډې دغه سوله مخته ویسو او خپل وطن کې سوله راوړو. دغه موږ هدف ده، دغه خپله سوله چې دغه خپل وطن ته راشي، دا موږ هدف ده.
سید شعیب سادات له جګړې ستړی شوی او نه غواړي چې نورې هیوادوال د جګړې قرباني شي او په سوله کې ژوند وکړي. د سولې د رضاکارانو په دې خوځښ کې د هلکانو تر څنګ نجونې هم ګډون لري او غواړي چې سولې ته د رسیدو لپاره شپه او ورځ هڅې وکړي. نوید حافظي سولې ته د رسیدو او د هیواد د ملي ګټو د تامین لپاره د خپلو ارمانونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
موږ غواړو د سولې په برخه کې کار وکړو او ټولو ته دا پیغام ورسو چې موږ کولی شو یعنی د خپل وطن له دې بدبختۍ څخه وژغورو، یعنی غواړو چې وطن ته خدمت وکړو او هیڅ د دې په بدل کې یعنی موږ نه کوم حزینه یا معاش هیڅ شی نه غواړو.
دا دوه تنه ځوانان د هغو لسګونه ځوانانو له ډلې څخه وو چې د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو په معینیت کې په سوله کې ګډ ژوند نړیواله ورځ ولمانځله. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لا د مخه هڅې پیل کړې دي. د سولې عالی شورا په دې برخه کې د رسمي هڅو ترڅنګ د ځوانانو ورته رضاکار حرکتونه مهم بولي. د سولې عالی شورا مرستیالي حبیبه سرابی دې غونډې ته وویل:
بسیار برام مهمی بود که
ما ته دا ډیره مهمه ده چې تاسو ځوانان سولې ته د رسیدو په لار کې دا شان رضاکار هڅې کوي. کچېره موږ د سولې موضوع ته د پروژې او مالی سرچینې په سترګه وګورو نو هیڅ کله هم سولې ته نه رسیږو.
میرمن سرابی وای د سولې عالی شورا د سولې میندو په نوم یو پروګرام پیل کړی چې تر دې مهاله د هیواد په نهو ولایتونو کې غونډې کړي او ټاکل شوی چې په راتلونکي کې ټول هیواد ته وغځیږي. د ځوانانو معینیت د معلوماتو پر اساس اوس مهال د هیواد 30% ځوانان جوړوي چې کیدای شي د دومره ستر اکثریت په مرسته په هیواد کې سوله ټینګ شي.
سی ازادي رادیو ته غوښیست او اوس به صفی الله ستانک ځای راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
Stars and Stripes امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي سناتوران د متحده ایالاتونو د ماموریت ملاتړ یو افغانانو ته د نویو ویزو د منځورولو هڅې کوي. د امریکا د پوځي ورځپاڼې لیکي د ترامپ له ادارې سره د کډوالۍ پر سر د کانګرس د لانجو په دوام یو ډله سناتورانو د چهارشنبه پر ورځ یو لایحه تصویب کړه چې لمخې د امریکا د ماموریت ملاتړ کوونکو افغانانو ته 4000 نوي ویزې ورکړل شي. Stars and Stripes د یو سناتور جین شاهین په حواله لیکلي دا لایحه ضروری ده ځکه افغانان امریکا ته د خپل خدماتو په خاطر لګواک سره مخ دي. ورسپان لیکي افغانانو ته د نویو 4000 ویزو لایحه بد روان 2019 میلادي کال سپتمبر په لیکيږي او ټول هغه اداري موانع هم پکې هوار شوی چې افغانان او عراقیان د ویزو لتر لاسه کول منه کوي. متحده ایالاتونو لوتيري یو لسیز رئیس د خاص کډوالۍ پروګرام په نوم او 10000 افغانانو او عراقیانو ته پناه ورکړي ده. دا ویزې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو ژباړونکو او د هغوی خزو او بچیانو ته ورکړل شوی دي. نیویارک ټایمز ورسپانې د هلمند باسشن کمپ باندې د طالبانو د 2.5 میاشتې مخکې مرګونی برید په اړه مقاله لیکلې او ځینې نوې خبرې راسپړلې. په کمپ باسشن باندې 40 تر 150 طالبانو د مارچ په لومړۍ حمله کړې وه. 30 افغان سرتیري او د یادې پوځي اډې کارکونکي وژلي وو. نیویارک ټایمز لیکلي په شورا بیا کمپ باسشن پوځي اډې د طالبانو د یاد برید یو عمده دلیل د اداري فساد موجودیت بلل کېږي. د یادې پوځي اډې یو شمېر چارواکي د فساد په تور لدندو لیرې شوي یا هم بندیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولی په حواله لیکلي د کمباسشن یا شورا پوځي اډې په خوانی قومندان موین فقیر د عسکرو د عیاشې د پیسو د غلا په تور په 2018 کال کې په 15 کاله بند محکوم شوی. ورسپانه لیکي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د مارچ په لومړیو کې په کمباسشن تر برید وروسته یا د پوځي اډې ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې هغه کسان چې غفلت یې کړی او به پوښتل شي. نیویارک ټایمز له یو افغان پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره هم خبرې کړي. متقاعد جنرال امرخیل ویلي لدی چې افغان پوځیان په محاصره کې وو ډیر دفاعي حالت غوره کړی. ورسپانې د هغه په حواله زیاته کړي افغان پوځي چارواکي په جګړو کې اول وار نه شي کولای بلکې د دې په خبره تر ډیره د طالبانو د بریدونو ځوابولو ته ناست وي.
او سم یو بهرنی مسله چیرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي له امریکا سره د خبرو امکان نسته. شغلی ظریف پرون پنجشنبه جاپان ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. تر دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې تهران به ډیر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. نور جزئیات له احمد تکل څخه خبرې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په توکیو کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای د ایران او امریکا ترمنځ خبري غواړي کنه وویل نه، د دواړو ترمنځ د خبرو هیڅ امکان نشته. ښاغلی ظریف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې هم رد کړې چې د چهارشنبه په ورځ ویلي وو ایران به ډیر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. ظریف وویل دی نه پوهیږي چې ولې ولسمشر ټرمپ دومره ډاډه دی او زیاته کړه چې د ټرمپ دا وینا قطعاً ناسمه ده. ولسمشر ترامپ څو ورځې مخکې دا هم ویلي و چې له ایران سره د پوځي ټکر احتمال د ده له نظره له امکانه لرې نه دی. د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ترامپ د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر تهران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د 2015 کال د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لری شوی وو. د اټومي موافقې له مخې ایران منلې وه چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. د دې تړون 15 نور لاسلیک کوونکي برتانیا، فرانسا، روسیا، چین او جرمنی وایي چې دا موافقه لا هم مني او د احیا لپاره یې هم هڅې کوي. ایران تیره اونۍ وویل چې د اټومي موافقې پر اساس خپل ځینې مکلفیتونه لغوه کوي او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د دې ترڅنګ چې ویل ایران له اټومي موافقې وتل په پام کې لري، دا یې هم څرګنده کړه چې دا کار به پړاو په پړاو وشي او که مقابل لوری بیا خپلو ژمنو ته راوګرځي نو اسلامي جمهوریت به هم عین کار وکړي. ولسمشر ترامپ د ایران د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو پوځي حضور نور هم پیاوړی کړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په عراق کې د خپل سفارت غیر ضروري مامورینو ته امر وکړ چې له دې هېواده ووزي. واشنگتن وایي د ایران لخوا خپلو ګټو ته نویو ګواښونو ته یې پام شوی دی، خو تهران دا ادعا ردوي. تاسو لا پیغامونو
له کونړ ولایت د مړګي ولسوالۍ د پیښ درې ته خبرې کوم. په کونړ ولایت په پیښ درې کې د یو کال راهیسې د ایمټین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هیڅ یوه شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوي تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان بیسیم شبکې فعالیت شروع کړی ډېر ضعیفه یعنې بې کیفیت. نو تاسو هیله کوو چې د افغان بیسیم له چارواکو سره یا وزارت مخابرات چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو فامیلونو سره په اسانه ارتباط ونیسي. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبرې کوم مونږ چې کوم د حکومت را سره ځمکو ژمنه کړې وه چې مونږ تاسو نمره ځمکه درکوم. کاغذونه چې کوم دی مونږ ته راتناټ په لاس راتې دي. دلته کې چې کوم دی ستونزې ډېرې دي، مشکلات هم زیات دي. کور کې چې کوم دی 5000 روپۍ رانه کړې اخلي. نو که چېرته مونږ ته مطلب دا دی چې دا ځمکه راله راکړي کرایه او دغه نه به چې کوم دی د ستونزو مشکلاتونه به لږ خلاص شو. مونږ د ننګرهار د والي نه چې کوم دی نو دا خواست کوم
دمبر پر غاړه باندې مکتب جو کړی دی. فقط تش په نامه مکتب دی. معلم په نامه معلم ورته راواستی چې نه کتاب شته نه قلم شته نه کتابچه شته. نو زموږ د آزادۍ د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې زموږ آواز تر مسلینو پورې ورسوي. دغه اوس یې الان هغه د مکتب معلمانې دي پر سر باندې مامورینې دي. هغه راغلي برګرځېدله چې نه کلکین نه دروازه نه کړکۍ هیڅ شی نه لري. آزادۍ د کارکوونکو څخه مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په سنگاپور کې د جالي خبرونو د خبرېدو د مخنیوي لپاره ځینې حدس پیل سوي دي. دا چې دا حدس څه دي اسمت څاروان براتو وایي.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جالي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغو او جعل کاریو خوندیتوب نومیږي د 9 مخالف رایو په وړاندې په 2 موافق رایو تصویب کړه. د دې قانون له مخې هغه درواغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدماتو وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخه یې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره لس کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلی چې د دروغو یا جعلی خبر د اصلاح کولو امر به شاید د ټکنالوژۍ کمپنیو ته کیشي، نه هغه کسانو ته چې خبرې خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسین لونګ تیره میاشت د دې لایحې دفاع وکړه، ویل چې ډیرو هیوادونو دا ډول قوانین تصویب کړي او سنگاپور په دې اړه دوه کاله بحثونه کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د سولې لپاره د سیمیز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې عالی شورا د درالانشا رئیس محمد عمر داودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د وو دیشو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات کې د ښوونکو تر اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د بغلان په دیسلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو شل کورونه تخریب کړي دي. پاکستانی چرواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کټ ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدای سي چې شایي ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې سي. او د روسیې د یکاترینبورګ ښاروال په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتي ځنډیدو خبر ورکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. نیمنړی او کور کلی خوترغ مخ کې یو راپور خبرو. د شمال زوند سوداګری خونی مسولان وایي چې د امنۍ د زیاتوالي لپاره په بلخ کې د شیزنه متشبسینو او سوداګرو پنګونه کم شوی ده. سوداګر مېرمنې شکایت لري چې حکومت تولیدات او محصولات ته د پخو پتیر پاملرنه نه کوي. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریف څخه په دې مسلې باندې راپور را لېږلې ده.
په شمازون کې د سوداګرۍ خونې د خزو څنګه مشره شکیبا شکیب ازادي راډیو ته وویل چې نامني سبب شوی ترڅو متشبس او سوداګرۍ خزه پنګونې تزړه نه کړي. دا غي په خبره چې متشبس او خزو د هغوی محصولات او تولیدات ته د بازار د نشټون په خاطر د خپل پنګونې کچه کم کړي ده. نو
همنیای کې د یو اخر وجود دره و
په دې ورسته کې کومې نامنې چې رامسته شوې دي سوداګر خزي هم زیانمنې کړې دي. د هغوی د پنګونې کچا نسبت په خواته په مراتبو کم شوې ده، ځکه په ټولنه کې اقتصادي زفهم یو لامل دی عوامل بلل کېږي. په همدې خاطر د تولیداتو کچا ډېره کم شوې. په بلخ کې یو خزینه سوداګر سیمه هاشمی وایي چې تر 3 کلونو مخکې په دې ولایت کې د شامپو تولید، لاسي صنایع او وچ میوه او حیواني محصولات په برخه کې پنګونه کړې و. خوس محل د نامنې لا ویر او تولیداتو ته د بازار د نشټون په خاطر خپل ټول کاروبار یوازې د لاسي صنایعو تولید ته ځانګړی کړی دی. د اغلی هاشمی په خبره تردمه د خزینه پنګوالو د وړتیاو د لوړوالي په برخه کې او د هغوی سوداګریزو تولیداتو ته د بازار موندنې په خاطر دولت هیڅ ډول معاصر فعالیت نه دی ترسره کړی. په دې ورسیو کې سره لدی چې د دولت لخوا سوداګر خزو ته وادي ورکړل شوی، خو د هغوی د وړتیاو د لوړوالي په برخه کې هیڅ کار نه دی ترسره شوی. همدارنګه د هغوی محصولات او تولیداتو ته بازار موندنه نه ده شوی. د دولت د بې‌پامۍ او د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر د خزو د پنګونې کچه کمه شوې ده. پم دی حال کې د بلخ د سوداګری او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپیزاده وایي چې نسبت بل هر وخت ته په بلخ کې د خلکو لپاره د کار کولو او پنګونې سمینه هواره ده. د هغه په خبره چې حکومت هم هڅه کوي ترڅو د متشبسو خزو د تولیداتو د خرڅلاوي او ورته د بازار موندنې لپاره یو دایمي نندارتون جوړ کړي.
زمینی کار بر اینا نظر بند
د هغوی لپاره نسبت نور ولایتونو ته په بلخ کې د کار زمینه ډیره هواره ده، او خوشبختانه په دې ولایت کې موږ د مالی وزارت د اختصاصي بودیجې څخه په استفاده په هڅه کې یو ترڅو د هغوی لپاره یو دایمي نندارتون جوړ کړو ترڅو پکې خپل تولید دا تاو محصولات نن درې تکې دي او ورته بازار موندنه وشي.
بس سازین کې
د په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا د شمال زون د سوداګرۍ خونی ویلی و چې په بلخ کې د نامنې د زیاتوالي په خاطر لا بهر څخه د سوداګرۍ توکو د وارداتو کچه هم زیانمنه شوې.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوی ده
ترماستریکا
چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه وې د خزوله پاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني دا ونې د نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې آیا حامله خزی روژه نیولی شي ولې ځینې کورنۍ حامله خزی دې ته مجبورې وي چې روژه ونیسي او که حامله خزی روژه ونیسي دوی او ماشوم له څه ډول خطر سره مخ کیدلی شي؟ اسلام او شریعت په دې اړه څه وایي؟
وستا ماشوم بيخي په وجه پرو د نبض ضرورو کمیږي
بس وایي ته چې روژه نیسي زموږ د کور برکت خپل ځان سره وړي.
هغه خزی چې حامله وي شریعت دوی ته وایي چې دوی روژه ونیسي
دا ماینده اجازه نه لري چې په دې حساب روژه ونیسي. پام دې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی دی. د خبرونه په وروسته کې د نسایي او ولادي برخې له متخصص سره غږیدلی یو خو اوس راپور ته وکشي.
روختون ته د یو ناروغ پښتنې ته تللی وم چې په یوې ښځې مې سترګې ولګېدې. ځوانه وه، لوی کمیس یې پتن و، په سترګو کې اوښکو ځای نیولی و، له درده بې قراره وه. د زیات خپګان له کبله نورو ورته سپارښتنه کوله چې آرامه اوسي، خو هغې هیڅ آرامي نه درلوده. له نرسانو او هغو ښځو څخه چې هلته راټولې شوې وې د هغې د حال پوښتنه مې وکړه. دغه ځوانه ښځه له هلمند ته راغلې وه، په لومړي ځل حامله وه، خو مازف ډاکټر ورته ویلي و چې کېدای شي ماشوم یې مړ پیدا شي. ومې غوښتل ورسره خبرې وکړم. زما په لیدو یې اوښکې پاکې کړې، لاسونه یې لا هم رېږدېدل. اندېښمنه وه، زړه نازړه یې ځواب راکړ. دا یې د حاملګۍ اتمه میاشت ده، خو ډاکټرې ورته ویلي چې ماشوم یې له دې کبله په خطر کې دی چې د دې په رحم کې د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې اوبه یا مایع په وچېدو دي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې مایع ځکه په کمیدو ده چې روژه یې نیولې وه او په کافي توګه یې مایعات نه دي اخیستي.
اوس د روژه ماته کړې ده؟
و ماته کړې مې.
چې دې خوړلې دي
کنه؟ نه چې مې نه خوړلې، پښله مې کې چې مې چیس کړې به مې چې نه ده خوړلې، ځکه یې رېګم سم ډېرې رېګم. نو اوس خو راته دی ور اوس را باندې سم در راغې، د اپریشن چې راته ویل بس در را باندې راغې. یو یا نن اپریشن وکړ پرونی راته ویل پرون نغل یا به سبا کې. وستا ماشوم بيخي په وچه پروت دی، هغه نبض ضرورو کمیږي و. ما ویل مالا سي خو مې مو بنه د خېګ نور ام را باندې روزي راځي مال وی به نه سم هیستم به روزه ونی ولنو.
دغه میرمن وایي د دې لومړی ځل دی چې مور کیږي، په دې نه پوهېده چې روژه نیول یې روغتیا ته تاوان رسوي تر دې چې کېدای شي مړ ماشوم وزېږوي. د دې په خبره په خسرګنۍ کې داسې فضا حاکمه ده چې حامله میندې له ډاره خپله روژه نشي خوړلی. په افغانستان کې د ځینو ناروغانو لپاره